سلام جوړ په خیر. کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. پیل به په خبرونو وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي د دوی یو غړي د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکی تر حمله مخکې پیژندل شوی و او پنخه شوی و چې په دې وخت کې چاودنه وشوه. ګړو هیواتونه او سازمانونه دغه حمله غندلی ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې له مرستندیو بنسټونو غوښتي چې د بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنی افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې ده چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیارول لپاره 644 میلیونو ډالرو ته عجله اړتیا ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا کې د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تنه افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شبګم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لکېدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهو اټوم وویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندی یې ویشتلی دی. زلنسکي بېګانه وخته په یو وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدلو کبله له منځه ولاړه. خو له هغه مهاله چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل یو بل تور پر یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا جام د لوبو لپاره د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو ته رسیدلی خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. وسم ورزو پکتیا ته د پکتیا او شمیر اوسیدونکو او سیمه ایز طلب چارواکي ته دی وی چې هلته د انجونو زینې لیسې پرانستل شوې او انجونی بیرته تعلیم پیل کړي دي. دوی وایي د پریکړه د زینې خونځې او د مدیران له خوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لوري کوم حکم نه دی صادر شوی. څه باندې 350 ورځې وشو چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د انجونو خونځې تړلې دي.
د څمکنی ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یو لیسه له څو ورځو راهیسې پرانستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنی ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمیرې زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پوره زده کوونکي لري 15 ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه مخه اجازه ورکړل شي چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنی لګردیز شاوخوا او 1 کیلومتر لري دا او د لیسی مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسه برته پرانستي. په ګردیز کې هم څلور لیسی پرانستل شوي. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي رادیو ته وویل
خوانځي لډیر ځن ورسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوي. انجونو ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د وانه شهري خوانځي کې ذکر کوي چې کله دا خبر تر لاسه کړل بازارې خواږه راوړل او پټول کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیا ول ډیر د خوخي احساس کوي. زه هیله لرم چې پټول افغانستان کې د انجونو خوانځي بیا فعال شي او خیندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق رحمت زیل سیمه ایز رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې عوامدارنګ په مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو 15 خوانځي برته فعال شوي.
څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز سمکنوی ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د دیادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه سوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې ورځ باندې عموما د ځوان فکر پروګرام خبريږي، خو نن د یو لړ ستونزو له امله د هغې پروګرام پر ځای درته د ازادي راډیو مجله خبرو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چو دروازه پیدا کولای شي، نه لار او د وټلو لار هم لري چې هغه هم پټوي کده.
په پروان کې د یو علمی او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې نه دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغۍ وال وتل لاړې او زه هغه سیم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
فوجي په نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه ننداري ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړی دی. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خبرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستان باسي.
سینما بالکل جنازه شي
کې د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کامدا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور د څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي، که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله، حالیم میگم.
بل ورته طالبان د خپل نوو فلمونو په اړه سرګندوي چې شوزو هم برخه پکې اخیسته ده. د شوزو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پښتنه ده چې پروسه ښکال د لړم په ډیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی و چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې دې نه خپروي چې شزو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی، د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای لشوزو پرت سینما نیمګړې ده.
نه نبود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداري ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته خزي هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنیز او معلوماتي دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپله ایډیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دې نیوکې او د طالبانو د نویو فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لس مستند دي او 15 نورې داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېرې معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوي دي. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د افغان فلم رئیس وایي دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئن یم چې له دغه لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کوو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پروند چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد شاپ وخت جوړ شوی د ملت بابا او پیرو وخت کې شاهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی له شاهي دورې بعد او دا دوه پوله ده او اته خونی لري، یو بو هاوس لري، یو مجهز پخرنځی لري او په ورستو کلونو کې بیا نور کارونه ته باندې وسو چې البته هغه دا دی چې یوه ډېره کمیونیټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه د زمینې کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس د یغه کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو را په دې خوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم ورته جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کیږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي نو کولی شي چې د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي، یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او د نن د باندې د نن چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوسته، یعنې د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپور تر ځایه پورې، یعنې هر څه شته پکې، یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده او دا ماته یارګ مسولو کسان چې هلته ډېر وو په جریان کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه، هم ډېر ښه ځای ده چې جوړ شوی ده.
د تاریخ یو بل پاڼه، په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړولې دي. په دغو ماڼیو کې یوه هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې واسکټونه وسپنیزې خولۍ گردنی نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دی. پر دغه شان او شیډی رخاوري او دړي هواري دی. د دې تر څنګ دلته د ودانی په دلیزه کې پر زړه غدی یو تقریبا 2 کلن انجلی ناشته ده. سرکالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دو نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنې دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپل حال کندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان کو دا وتاکونه مرنګولې دي، تاسو لوینه نورم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وشدلو نو اوس مو دې ته آماده کړی ده سیبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اختر کېدلو د دې چې به ان شاء الله هغه کار اختل کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمه سپارل کیږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
لیکوال او مدني فعال شو محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رهیسی یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. د وی اچ په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلې او لمړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلې.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه به بهیر را پیل کړی و. په 1919 کال کې مو د سبا په نامه لمړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و چې هغه اخبار متاسفانه په چاپی بڼه باندې مونږ د ځنو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه سکړای، یعنی چاپ مو نه سکړای، خو په انلاین بڼه مونږ فعالیت کوو او لیکن هم کولی او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړی و. وروستیو کې ځینې کارونه مو کړل. لومړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو دپاره ځینې هڅې وکړې چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشت و. هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علومو اکاډمي نه هم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې هغوی کتابونه راکړل. ځینې د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبریالانو دپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولي دي. همداسې هم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو محاصرین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وه چې په د هواد په سطحه باندې هر کال ترسره کیږي. دا مو ترسره کړه.
ډیره مننه. دغه د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي پښتو کتابونه ډیر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخې ته چې موږ دغه خپل داخل افغانستان کې چې کمی ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو، یو بل تجربو ګټه واخلو؟
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بالخصوص د افغانستان قومونه د یو بل ژبو فرهنګونو او د یوغوی روایتونو او کیسو نه خبر شي. چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینی لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زده کړې کوي، زده کړې لري په دې برخه کې مطالعه وکړي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي. نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي ویوالی رامنځته کړو.
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې، فرهنګي برخه کې، علمي برخه کې یوازې کوي که نور د سیمې ځوانان هم درسره دي؟ هغه لیوالتیا لري د برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله یې ډیره ښه راوځي. مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځینې په نورو چارو باندې مصروف وي خو ډیر ورته وزګار نه دي. اکثریت یو نظریه یو فکر د یو ایجاد په اړه باندې زه ورسره همغږي کوم، مشوره ورسره کوم.
د ادبي بهیر یادونه مو وکړه. په ډیری ولایتونو کې ادبي بهیرونه په تش په نوم باندې دي کنه، یا یو غونډه دوه درسره کې بیته یا ځوانان بوخت وي یا زمینه نه وي برابره؟ ان ستا مخې د پلان یادونه مو هم وکړه. یوازینی شی چې دوامدار ساتل کېدای شي یا د ځوانانو د راټولېدو یوازینی ادرس هغه ادبي بهیر دی. دغه ادبي بهیر مو فعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي؟
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي، زمونږ هم درېدلی و. خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابع هم نیولې ده، او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو. ځینې کارونه ابتدایي کارونه مورته کړي دي. دا فرهنګي مرکز به دایي چې هغلته به مونږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې لپاره ځینې پروګرامونه نیسو. مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن ښیو، هغلته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو، د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو، او دا به یو داسې فرهنګي مرکز وي تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغلته به راټولېږي، هغه خپله کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي. او د دې تر څنګ چې اوس وخت کې په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی، مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی، او ډیر نږدې راتلونکي کې باید دې پرانیسته وکړو چې موږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو. هغه به داسې مرکز چې ډیر ځوانان مطالعې ته د هڅولو دپاره موږ هغوی ته سیمینارونه ورکوو، لنډې ویناوې ورته کوو، یعنی دوی هڅوو چې څنګه ډول باندې موږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې. او یو مرکز به داسې جوړوو د کرایي کتابونو چې ډیری ځوانان دي د مطالعې علاقمندان دي خو دوی نشي کولی یو کتاب باندې پیسې ورکړي. موږ هغوی ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی، دی وی ونه دوه ونه یا د میاشتو لپاره ویوسی، بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمتي چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کړي. بل په داسونه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړې کوي غوی ته هر سیمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي، نو د دې لپاره چې غوی مالی توان نه لري غوی هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره سی او دا برخه کې رشد وکي، نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 یا 20 کتابونه د غینه اخز وکي، غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزسونه لیکي یا علمي رسالې لیکي یا په علمي برخه کې کار کوي، نو دا سی دی یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله دی افتتاح ولرو.
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د هڅو او فعالیتونو په اړه اوریدي. د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لښ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته.
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر یو ځای پرې حل شوی دی، خو بس نه کوي. په تیرو 20 کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې دي چاپ شوي. خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي، ژباړل شوي دي، تحقیق شوی دي، څېړنې شوي دي، راټولونې شوي دي. په هر برخه کې، په تاریخ، ادب، طبیعي علومو او نورو برخو کې، البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو، ادبي کتابونو او نورو برخو کتابونو کمی احساسېږي. دوه دلیل دي. یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چاپېږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خبرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ورورسي. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تشه احساسېږي. اصلا په پاکستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطح داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅېږي کتاب وستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعه وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې شي چې پی ډی اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخسته کیږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، دا ځوان د پاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو ګورې دا یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر ازادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی څخه اورو.
غزل چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زل زانه پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هیروی پروا می نشتا، که دنیا می هیروی پروا می نشتا، خلتا کشو مهیرا خفکیگم، جون هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکلی را برسی را خفکیگم، یو زلخا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چاپی را خفکیگم، لدی زال مرغی وال وطل لاری، او زها غسیم گیر خفکیگم، دا یاران به بیا کوم وخت ته په کار شي چې په تا شي سخته تیره خفه کیږم. کائنات خپل وړکوالی مې را یاد شي، زه چې وینم ټاله او بیره خفه کیږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د کیسو پاړه بحث ته مخه کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټو لیکوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب سخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګې، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوې او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپی شي. لومړی به سولمل صاحب له تاسو واورم، کیسه څرنګه لیکي؟ سوجي پسې ګرځي که بل لار تعقیبوي؟
سوجي پسې نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم. زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم، یو واجب او غریبه ام دا کیسه کېدای شي. منظور بدانه دی چې هغه اماغه قصه قصه کوم، هغه نه یو شای ما ته یو څه را کاندي، یا یو پیخه وګورم، یا یو ایډیا واورم. نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اړباسي چې کیسه ولیکم.
زغم صاحب، ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده؟
زما تجربه هم دغه څه ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم. یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کریکټرونه بیا هغه کیسه کوم. او کله کله داسې هم شوي دي لکه سولما صاحب چې وایي، مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي. البته تم نه هغه ده، خو بیا نور نو تخیل ورسره ګډ شوی دی، خو اصلي پیغام یا اصلي خبره هماغه خاطره کې وي.
زغم صاحب، یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپل په موضوعاتو په سيزي، او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي. دا تجربه تاسو کړې؟
و ولې نه، خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني، درک کوي، هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي. نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی، بیا د غینه ورسته کیسه جوړېدای شي.
سولمل صاحب، زغم صاحب باسره هسته اشاره وکړه، کرکتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي. فرضاً شامه هس کې دې شي په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي، کې دې شي چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي. ستاسو تجربه سره
ولدا د بوی هس خو منه دې تجربه کړې وو، د لیدو هیڅ مجبور کړې مې چې کیسه را مې لیکلې ده. د دې کې شک نشته، وو حواس کېدای شي، احساسات کېدای شي چې کیسه وزېږي، لیکوال ما اړ باسي چې کیسه پوری کی.
زغم صاحب، ما د شامه هسته اشاره وکړه، تر ډیره په شامه هسپانی چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه له ماضی سره تړي، او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړي وي په دې هیڅ وای لیکل کیږي. ان تر ډیره پورې څنګه
ولاځه د تجربه نه لرم چې ما د شامه د هیڅ پر رابطه کومه سوجاره زین تر غلي وي او هغه کیسه کړي وي. خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو، اما دا چې خاص یو بوی د پما باندې کیسه لیکلی وي زه دغه څه تجربه نه لرم.
تاسو دواړو زغم صاحب او سولمل صاحب ډېرې کیسې لیکلې دي، د پیل د وخت کیسې مو له وروستیو کیسو سره څه توپیر لري؟ زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم.
ما خو چې کیسه لیکل پیل کړل په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکي اړخونو باندې مطالعه نه وکړي، نو یو مخ آماتور وم، نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه،
ټول تمرکز می هغه روایت او اصلي پیغام ته و. خو وروسته چې بیا می مطالعه وکړه او د کیسه تخنیکونو او باریکیو ته می پام شو، مثلا د مکالمې په برخه کې، مثلا د لیدلوري په برخه کې، البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي، خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري، معمولي ستونزې لري. یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه، اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته هم پام کوم.
یعنی زغم صاحب، ستاسو فرزند د لومړی یو کیسه او د اوس وخت یو کیسه، د سې درې عمده فرق چې پکې راشي، درې عمده ټکي کې چیرته بیان کړی؟
والا د سې سخت
ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د پام می غته نو چې مثلا هر کرکټر خپل خبرې باید ولري، د خبرو اندازې باید متفاوت وي، د دې د ژوند د دوی د سویې د دوی د تجربې سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډیر پام کوم.
نو طبي خبره ده، نصر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
او بالکل بالکل نصر خو ډیر فرق کوي. په فایل کې اوس زما یاد دي چې دني کیسې مې نسبتا د ژورنالیستیک غوندې نصر وو کې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نصر یا ژورنالیستیک نصر یا د مقالې نصر له کیسې نصر سره کوم توپیرونه لري، اوس نو دغه فرق هم راغلی دی.
د اندازې لمخې مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې وشتسي، څنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې لپلوه او د تصویر لپلوه فرق نه لري؟
ولاند کزه درته هم چې ورسه نه پېمې رقم لو شوري په همې په دې برخه کې درلوده په مغوال سر کې ما هغه کیسې چې په پیل به په توصیف او دغه توصیف به په روک شو دا مې نه خوښېده، او ما چې کیسې لیکلې دي هیڅ کله مې په توصیف پیل کړې نه، او په توصیف پیل شي هم وي فقط یو درې څلور جملې به د توصیف، یعنی داسې ولاړ پیل مې نه خوښېده. او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې داسې تعادل مې ساتل، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې یو رقم لاسوري په ممکن په دې سره و چې لاندې کیسې مې ډېر لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بل دې چې پیو پیګم پیو ایدم.
سولمل صاحب، د زغم صاحب خبرې چې مو واورېدې، فکر کوم په مکالمه ډېر ټینګار و چې مکالمه لا پیل تر اوسه پورې ډېره بدله شوې ده. ساسو کیسې څنګه لا پیل تر اوسه ډېرې بدلې شوې او کلش او څه بدلون پکې راغله؟
والله مکالمه خو زما خپل تجربه دا ده چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پر البته هغه برچستګی مکالمه دی، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمه باندې جوړوم، او زما په مکالمه کوشش کړی چې مکالمه ډېری طبي او ژبه نو عام ژبه د البته کاراکترونو مطابق، نو زما په مکالمو کې زه البته زه دا چې وایم نو چې کوم خاص تغییر د لومړی پایلا تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړی کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه، چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره کوم تصور چې ما سره د زما د پایل کلونو هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وایم چې مخکې به کیسو هغه سوجو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل په ځنې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسی داسې نه دي. اوس کیسی هغه د احساس کیسی هم دي، د زنو ایډیالونو دي، د زنو حالات
سولمل صاحب تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي زما تر ډیره پوری سوال دا و چې د کیسې چوکاټ کې څه تغیر راغله لپایله تر اوسه
د کیسې چوکاټ کې ماته د خاص تغیر نه کوي
کیسې لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړی شخصیت لري سولمل صاحب فکر کوي چې ساسو د لیکوالي له تجربه نوی کیسې لیکوال استفاده کولی شي
ولات څوای منو چې زما د زما کیسې د نورو نظر خپل یو ځانګړتیا لري او تبن درې ټولګي لرم کنه دوه ټولګي او درې مانیم کار کوم فرضاً زه په یو موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي په دې مې لاس کې سي لرم او دا مې ځانګړي ټولګه ده چې په شاید په سالورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي یوه د ناګا په موسیقي باندې سندرغاړو باندې فرضاً زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کې څه کړم تاریخ کې سم نیم داغه نه د څورته وای دا د تاریخي اشخاصونه ده دا لومړی کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده کنه دا نو دا سیاو
یعنی یعنی سولمل صاحب تاسو مطلب دا دی چې نوې کیسه لیکوال د موضوع لاړ خصتاسو کې سوت توجه کولای شي
و
نو اوس پس هم صاحب نو اوس هم صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري تاسو له دې تجربه چې د کیسې له درکه مو تر لاسه کړې دا د کیسې لیکوالۍ له درکه څنګه توضیح کولی شئ چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي
که اجازه وي یو ځل به بیرته لمړی پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درکو دا کله کله دومره ژور اثر باندې کوي چې کیسه را باندې لیکي یو مثال به وایم یو شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پروتو ګرمي ونو نو وخت شپه شپم د سفاره د کوټې نه یو ناشنا غوونه راتل یو دم په ځین کې د سویره پیدا شې چې اته نه چې غل راول ویږي کوټم همدې هیڅ یو کیسه را باندې ولیکله جنایي کیسه ده د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده نو د هدف مې چې د حواسو
یعنی یو بل هسته مو بخښه یعنی یو بل هسته مو اشاره وکړه سامیا هسته یو شامه هسته مو لاس سره نه دی منلای
او البته کله کله درونی هست ممکن د باندې هیڅ هم نه وی کنه په خیال کې یو څه احساس یې یو درونی هست د ویره احساس مثلا د کرکه احساس د خفګان احساس دم څه سړی باندې کله کله کیسه لیکلی شي او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې زما په نظر زما په کیسو کې دوه شایان خاص دي خصوصا د کیسې مې چې د ماشومان لپاره لیکلې دي یو د څنګه معلومات په کیسو کې دا سه راوړل شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي مثلا د زما یو ناول دی جادوی سفرونه د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا فرهنګ تاریخ شخصیتونه دو دستور د شان په کې معرفي شوی دي اما اکثر ماشومانو زلمکه چې د کتاب لوستې دي چې پښتنه مې کړې ده ډېر ښه فیدبک را کړې ده کیسې ډېر ښه شوې ده ناول ښه شوې ده نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېر نشته او بل دا چې ساينسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولای شو مثلا یو کیسه مې ده زیرک الوچی دام د زلمکه د لپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساينسي مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوی دی چې اصلاً لوستن کې فکر نه کوي چې دا معلومات ساينسي معلومات دي. نو فکر کوم چې
دا ساینسی مفاهیم ته تاسو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې طب مو لوستی دی په دې برخه کې شی له تاسو سره مرسته کړې وي، او یو چا که طب نه وي لوستی ممکن په دې برخه کې ډېر برلاسه نه شي او یا ستاسو لاره تعقیب نه کړي، که څرنګه؟
نه، هغه خو د ساینس ابتدایي مفاهیم دي، معلومدار چې
حتی کوم ابتدایي مې وبخشي، حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول له ساینس سره هغه دی، یعنی آشنا دی ډېر، فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي، خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساینس اساساتو باندې خو هر څوک پوهېږي، هر چا چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساینس په اساساتو اساسي مفاهیمو
او سولمل صاحب څنګه دغه ساینسي مفاهیم چې تاسو ورسره آشنا نه یاست ممکن د چې کیسې ته راکش کړی؟ ابتدایي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب زغم وایي،
نو ابتدایی دی پورې اړه لري چې کوته څورتي د جغرافي او یا فرزند ریاضي او مالم تشریکی تبن هغه خپل د دغه پوهه به در سره یا مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره به آشنایی ولري د طبیعي ده.
د دې بحث په ورسیو کې کدی تر شو چې سولمل صاحب نقد تاسو ته د کیسې لیکلو په برخه کې څه درز ده کړی دی؟ یعنی فکر کوي چې نقد ستاسو کیسې صحیح کلی کړی دی؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه، او یو نقد چې فرزند ستاسو په کیسه معنی څوکي. زه خپل د نقد نه ډېر اغېزمن یم، ولو که نقد ځنې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې مونږ لري په لومړي سر کې هغه لږ سړی ته سخت کاری، خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه مونږ لري، یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې، نو نقد په کیسو کې زه خپل تجربه مانی، یعنی ما د نقد نړۍ خدمت شوی، ما کیسه را ته خکړې ده.
زغم سب تاسو خپل هم نقدي تجربه لري، مقالې مو لیکلې دي د کیسو د نقد په برخه کې، لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد مو هم استفاده کړې ده په خپل کیسو کې؟
ولې نه، ما چې د کیسو په باریکۍ ځان پویاوړی دی او تخنیکونه مې زده کړي دي، دا هم د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې، د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل، یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې، دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی، داسې ځینې باریکۍ را خیلی دیشه په توجه سره کیسې خپل کېږي، خصوصا د کیسې نثر او تخنیکی اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي.
سولمل صاحب، کنه یو کیسه لیکوال وته چې کیسې لیکي، دوه وړاندیز کوي څه به وي؟
ډېر مهم وړاندیز دا دی چې نو لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني، دا یو ډېر او هغه یو ولول. دوهمه خبره نقد، زه د خپل تجربه نه کوم، زه خپل د کیسې تیوري کا سم نه دوم نه نقد نه کی کوم، راو ما زما غیر باید شای شل پیسد، مګر د نقد نه د نقد نه یا زما څه تور نقد یا د بل چا نقد کړي لاغینه اتیا پیسد زما غیر، نو نور تمام مشوره ده چې دا دوه خبرې، یو خلی کوال ولبلی هغه که خپل دی او که دنیا دی، او دا نه یوازې د دوی د کیسې ذوق روزي، بلکې د تیوریکو آثارونه د خو کیسو خو کیسې لوستلې لا ډېر خو کیسې لیکنې او د کیسې لیکنې مهارت یې لا قوي کړي.
مننه سلمل صاحب. اسلام صاحب، که تاسو $2 شوونی ځوانو کیسې لیکوالو ته واور،
زما په نظر د سلمان صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي، او د دې تر څنګ دوه نورې خبرې. یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي، د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي، دا یوه خبره. او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي. سمه ده، مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی، مګر که زه وغواړم چې د استاد شپون غوندې نثر ولیکم، هغه سې به یې ونه لیکم، خو خپله لاره به هم رانه پاتې وي. یا مثلا د احمدي صاحب ډېر عالي نثر دی، د داستانونو یا تخنیکونه یې ډېر عالي دي، خو که ځوانان غواړي چې د احمدي صاحب غوندې کیسې ولیکي، زه فکر کوم چې دا به خپل هغه، یعنی هر لیکوال په خپله
پیدا. ډاکټر صاحب، زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وای هنرمن باید خپل پل پریشتي، د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. کور ودم
تر بلې خبرونې زحمت شي بر اجازه غواړم. خدای مومل.
شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پوری دند پسی ګرځي، خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
مسافری مسافر کی بپی اوخ کی او پکوا ما
بچ پخلا سفر لاڑشا سفر لاڑشا مات دتلو خبر مکڑا مڑا بشام سپیس کو میں وایا شنا بچے تبنا نونگیش وی بلی نونگیش وی بلی نوائی ہائی نونگیش وی بلی نوائی ہائی
سپیس کو میں وایا شنا بچے تبنا نونگیش وی بلی نونگیش Let's get it on.